ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
دا افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم ځلې رايو د پلاتینې او شمیرنې په لړ کې نن د رايو باطلول پیل شول. اسرائیل نن هم په غزه کې بمباری کړی دی او سوریه ویل دی چې د اسلامي دولت د ملیشو د جنگونو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې سره همکاري ته تیار ده. السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشي د راپورټونو له قراره د بادغیس په ولایت کې په خام عمر کې دنجونو ودول زیات شوی دي. تاسو څه فکر کوئ درنو ریډونکو چې دا زیاتواله ولې راغله ده؟ د خبرونو نورسته په همدې مسلې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. همداشان د افغانستان د مالی وزیر سره مرکه هم لرو چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق لغه کېدل دي. خو اوس زه زیبا خادم او غرزنګ د دې ساعت خبرونه وایو.
د رایو د باطلولو کار نن په دوه بجو د انتخاباتو په کمیسیون کې پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پالنی غونډو کې به د هغو رایو په اړه پریکړې وشي چې د تیرو پنځو اونیو په جریان کې چې د رایو تفتیش پیل شوی دی پرې د باطلو رایو شک کېده. پاموکلی په دې اړه د اکرام شنواری رپورت ده.
سند د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن ماسپخین د افغانستان د جمهوریت د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د باطلولو لړۍ په داسې حال کې پیل کړه چې د دواړو کاندیدانو ټاکنیزو ټیمونو د دغه بهیر په پیل ناخوښي وښوده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن د کاندیدانو د استازو نړیوالو او داخلي څارونکو په مخ کې د 3,400 محلونو د رایو په باب خپله پلټنه پیل کړه. د دغه پلټنې په ترڅ کې به هغه رایې چې د رایو د پلټنې د چک لیست یا کړنلارې سره برابرې نه وي باطلې وشمېرل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د دغه بهیر د پرانیستې غونډې ته وویل چې د سرطان د شپږشتمې ورځې را په دېخوا د تیر ماښام 2 بجو پورې 16,340 محلونو رایې پلټل شوي او یا بیا شمېرل شوي چې د دغو پلټل شوو او شمارل شوو رایو له ډلې تر اوسه 15,900 چک لیستونه او د رایو د پیلو جدولونه د پیلو د جمع کولو په مرکز کې داخل شوي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسمن
هوتکی ویل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن په رسمي ډول د پلټونو او بیا شمېرنې د بهیر څېړنه په یو علني غونډه کې د سارونکو او رسنیو په وړاندې پیلوي.
بل پلوته د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د باطلولو په حق له د پریکړونه 24 ساعته وروسته د دواړو کاندیدانو ټیمونه کولی شي چې خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو په باب د ټاکل شوي مهلت نه وروسته په 24 ساعتونو کې خپلې پریکړې وکړي. د انتخاباتو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون ویاند هیله وښودله چې د شکایتونو د اورېدو لړۍ به په وخت پای ته ورسیږي. هغه وایي
آنچه که در نتیجه تصمیم کمیسیون
هغه پریکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي په حق لبې کم شکایتونه وي ځکه دواړو کاندیدانو له پروسې څخه جدي څارنه کړې ده او تمه ده چې لږ شمېر شکایتونه ثبت کړو.
د شکایتونو د خپلواک کمیسیون ویاند نادر محسنی د کاندیدانو د ټیمونو نه وغوښتل چې که چیرته له دغه کمیسیون سره کوم شکایت ثبتوي نو لازمه ده چې د شکایت سره پوره اسناد هم دغه کمیسیون ته برابر کاندي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان لخوا په کونړ باندې د توغندو د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي ټپي شوي دي. د کونړ د ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل د امریکا غږ ته وویل چې د تېرې شپې د 8 بجو نه د نن سهار تر 9 بجو پورې د پاکستان له لورې د کونړ د ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې 15 توغندې لګېدلې دي. د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د یو راکټ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي چې 2 ماشومان او یوه ښځه پکې دي ټپي شوي دي.
پاکستانی چارواکی وایي چې نن په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د موټرونو په یوه کاروان باندې برید کړی دی. د موټرونو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواوو ته تیل رسول. پیښه د خیبر د جمرود په سیمه کې شوې ده. چارواکی وایي چې په دغه برید کې د لاریو موټروان هم وژل شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو باندې په مکرره توګه بریدونه کیږي. دغه بریدونه داسې مهال ډیر شوي دي چې ناټو غواړي د افغانستان خپل محاربوي ځواکونه او تجهیزات وباسي. د پلان سره سم به د روانې سوي کال تر پایه پورې د ناټو محاربوي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. فلسطینی چارواکي وایي چې نن سهار په غزه کې د اسرایلو په یو برید کې 2 کس وژل شوی دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په غزه باندې 14 هوایي بریدونه کړی دي. د اسرایلو پوځ دا هم ویلي چې په غزه کې په 2 جمعتونو هم بریدونه کړی دي. په غزه کې جګړه د جولای په 8مه پیل شوې ده، یعنی یو کم 50 ورځې کېږي چې جګړه ادامه لري. په دغه جګړې کې د 2000 ډیر فلسطینیان چې زیاتره یې ملکیان دي وژل شوي دي. په وژل شوو کې نږدې 1500 ماشومان دي. بل پلو ته په جګړې کې د اسرایلو 3 عسکر او 4 ولسی خلک وژل شوي دي. دا نننی بریدونه یوه ورځ وروسته لدی وشول چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اسرایلو ته وویل چې تیار اوسي چې جګړه به د سپتمبر په میاشت کې هم ادامه ولري. هغه د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هغو ځایونو نه ووځي چې حماس پکې فعالیت کوي. نتانیاهو زیاته کړې ده چې د اسرایلو قواو لپاره به هر هغه ځای هدف وي چې حماس ورنه استفاده کوي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند د فرانسې حکومت منحل کړی دی. د فرانسې صدر اعظم مینوئل ویلس نن د خپل سوسیالیست حکومت استعفا د فرانسې جمهور رئیس ته وسپارله چې ومنل شوه. د فرانسې جمهور رئیس صدر اعظم ته د نوي حکومت جوړولو هدایت ورکړی دی. د فرانسې حکومت وروسته له دې نه استعفا ورکوي چې د فرانسې د اقتصاد وزیر آرنود موتوبو د دغه هیواد په اقتصادي پالیسۍ او د جرمني په هغو اقداماتو باندې چې د بودیجې په اړه یې کړي انتقادونه او پوښتنې وکړي. په فرانسې باندې د اروپایي اتحادیې لخوا فشار اچول شوی دی چې خپلې مالي چارې سنبالې کړي، خو د فرانسې د اقتصاد وزیر بیا دا پوښتنه کوله چې دا آیا د اروپایي اتحادیې لخوا د سختو قوانینو نافذېدل به فرانسې ته ګټه وکړي او که نه.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې د روسیې ټانکونه او زرهدار موټر نن د اوکراین جنوب ختیځ لور ته داخل شوي دي. د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویان انری لوسینکو نن ویلي دي چې د لس ټانکونو، 2 زرهدارو ګاډو او 2 لاریو کاروان نن اوکراین ته داخل شوی دی. هغه وایي چې د روسیې په پوځي ګاډو باندې د روسیې د طرفدارو یاغیانو بیرغ لګول شوی و.
سوریا وایي لیواله ده چې له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې په سوریا کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. خو سوریه دا خبرداری هم ورکړی دی چې په سوریه کې د نړیوالې ټولنې هر ډول برید باید د دمشق سره په هماهنګۍ کې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعالم نن وویل چې سوریه تیار ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې د عملي کولو سره مرسته وکړي. د امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو ته د پیسو رسول بند کاندي.
د تایلند واکمنو نظامیانو مشر د دغه هیواد نوی صدر اعظم شو. جنرال پیوز چان اوچا د تایلند د پاچا لیکلی فرمان منلی چې پکې د هغه د صدر اعظم کېدو تایید شوی و. د تایلند په مرکز بنکا کې په رسمي مراسمو کې نوی صدر اعظم داسې وویل:
"کانی هم خو هی کم من تو پی نونګ پرچاشون وا چا مونګ من توم ته یان تم تی
د دغه موقع نه په استفاده سره زغواړم چې د خلکو سره ژمنه وکړم چې د خلکو او هیواد ګټو لپاره په صادقانه توګه ځان وقف کوم ترڅو خلکو ته سولې او خوشحالي راولم او هیواد مو یو موټی کړم."
د پنځنبه په ورځ په تایلند کې مقننه قوي چې پاوس پکې واکلري، د پاوس دغه شپې ته کلان مشر د رایو په بشپړ اکثریت د صدر اعظم په توګه ومانه. د هغه په مقابل کې بل څوک نه ولاړ.
لومړی بریتانوی ته به چې د ایبولا په ناروغۍ باندې اخته شوی نن د لندن په روغتون کې بستري شو. په ایبولا اخته کس چې نوم یې پټ ساتل شوی دی د سرالیون په هیواد کې په دغه ساري ناروغۍ باندې اخته شوی دی. هغه پرون د سرالیون په یوه ځانګړې پوځي الوتکه کې بریتانیا ته انتقال شو. د هغه ځای نه بیا په یوه ځانګړي پوځي امبولانس کې د لندن یو روغتون ته ورسول شو. په عیني وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سرالیون کې یو کارکوونکی په ایبولا اخته شوی دی. WHO پرون وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه کارکونکو په معاصره توګه باندې تداوی شي. WHO نن ویلي دي چې کارکونکو د کوم هیواد دی، خو مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د WHO دا کارکونکو چې په ابولا باندې اخته شوی دی د سینګال د هیواد څخه دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې تر اوسه د ایبولا وایروس نږدې 1400 تنه مړه کړي دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ دا خبره هم وکړه چې په ګینی، لایبریا، سیرالیون او نایجیریا کې د ایبولا تر 2600 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د رڼا په پروګرام کې د هغو رپورټونو په باره کې غږیږو چې وایي د بادغیس په ولایت کې په خام عمر کې د نجونو ودول زیات شوي دي. که تاسو هم سوال یا نظر لری وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. نمبر دی 202-6919-1-6-1. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باره کې اوس د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه لرو. د افغانستان د مالیه وزیر محترم زاخیلوال صاحب، آیا د خبرونه صحیح دي چې 15 میلیارد ډالر افغانستان نقص کړی دی او 1 میلیارد ډالر د افغانستان د غشتمنی وتلې ده؟ یعنی د خبرونه صحیح دي؟
مننه، سلامت اوسئ. ما د بی بی سی سره په مرکه کې البته د انتخاباتو په اړه ویلي چې د انتخاباتو اوږدېدل او د انتخاباتو د پروسې په پایلو کې نامطمئنې فضا د افغانستان په اقتصاد باندې کافی اندازه ناوړه اغېزې کړي دي، چې په هغې کې د افغانستان اقتصاد تر اوسه د 15 یا 16 میلیارد په شاوخوا کې ضرر رسېدلی، او همدارنګه هغه نامطمئنتیا چې رامنځته شوې ده د هغې په اثر کې تقریبا په حدود 15 میلیارد ډالرو کې شخصي پانګې چې د خلکو شخصي نقدي پانګې دي په دې تیر یو کال کې د هیواد څخه وتلي دي، عمدتا دوبۍ او ترکیې طرف ته، چې هغه اوږدمهالې منفي پایلې به او منفي اغېزې به د افغانستان په اقتصاد باندې ولري.
دا غي خو به عوامل جلاوي چې د پیسې یاداشتمنی خلکو دغه ایستلې ده د افغانستان او نورو ملکونو کې بانکو کې اچولي هلته پې کار کوي. دا غي خو عوامل بل
عوامل په دې تیر یو کال کې عمده عامل د انتخاباتو سره تړلې نامطمئن حالت دی. اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر ښه نه دی، کړنګړی دی. د اقتصاد په هر برخه باندې د کورني اقتصاد نه پورته په کوچني متوسط غټ متشبثینو باندې په ټولو باندې د منفي اغېزه کړې ده. روحیه ځکه چې اقتصاد لپاره قوي روحیه پکار ده، قوي اطمینان پکار دی، دا روحیه متاثره کړې، نو طبعاً تاثیرات یې چې دي تر اوسه پورې منفي وو. که چېرته دا دوام پیدا کړي لا به نور هم د دې اغېزې منفي واوسي. نو همدې خاطر ما البته خبرداری ورکړی او دا یو بحث چې په داخل د حکومت کې خپله د کاندیدانو سره مونږ د کاته په دې برخه کې کړي دي، هغوی سره مو شریکه کړې ده. نړیواله ټولنه چې په انتخاباتو کې داخلي دي، خصوصا د امریکا متحده ایالاتو ملګري ملتونه او ټول هغه سفیران چې اثر او رسوخ لري د انتخاباتو په کشاله کې، هغوی سره مو دا شریکه کړې ده چې د افغانستان اقتصادي کافي اندازه د انتخاباتو جنجال زیانمن کړي.
د افغانستان دغه بودیجه و څومره ده؟
د افغانستان بودیجه سږ کال په حدود 2 میلیارد ډالرو کې دواړه انکشافي او غیر انکشافي، یعنی میلیاردي بودیجه زموږ په حدود 2 میلیارد ډالرو کې ده.
بودیجه کسر شته یا نه؟
ولې نه، د بودیجه کسر شته دی، او خصوصا دا کسر لا پسې زیات شوی، ځکه چې وخت کې د اقتصادي وضعیت خراب وسی، تجارت کم وسی، کاروبار کم وسی، نو زموږ عواید هم کمیږي او مصارفات ته خو ډېر زیات تغییر نشو ورکولی. سره دې چې ځینې مصارفات موږ محدود کړي دي، نو هغه د بودیجه کسر په اضافه والی کې طبعا خپل رول لري.
نو ستاسو په نظر یوازنی لاره څه ده چې د افغانستان دغه اقتصادي وضعیت چې تاسو
یوازنی لاره دا ده چې نور حوصله د افغانستان د خلکو او حوصله د افغانستان د اقتصاد او حوصله د افغانستان د وضعیت کافی اندازه خپل اخینی حتی رسیدلې د افغانستان د انتخاباتو په شاله نور باید چې رالنډ شي. دا نتایج نور نشي اوږدېدی، که اوږدېږي نور دغسې ناخوالې رامنځته کوي چې د هغې حل بیا نو به حتی مشکل تر د انتخاباتو د حل څخه وشي.
نو دغه زیاتې مرستې، مالي مرستې خو امریکا کوي، درست؟
بله.
اطمینان لرئ چې اوس چې دغه د افغانستان د حالاتو په هکله بیا کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان سره مرستې؟
مطمئن یم چې په نومبر کې چې کوم کانفرنس جوړیږي په لندن کې، هغې کې به نړیوال خپلې ژمنې بیا تازه کړي، افغانستان سره به مرستې وشي. مګر بیا هم د هغې د کانفرنس لپاره د مثبت فضا د مساعدې دوه لپاره دا ضروری ده چې حد اقل دو دو نیم میاشت مخکې د کانفرنس چې هغه د نومبر په نیمه کې دو دو نیم میاشت مخکې نوې حکومت رامنځته شوی وي، هغه په کار باندې شروع کړی وي او تر هغې پورې هغې اعتماد مثبت فضا رامنځته کړي وو. زموږ ټول هغه مراوده چې د نړیواله ټولنې سره ده کافي اندازه تعریف شوې ده. نویو خبرو ته ضرورت نه لرو، تجدید تعهد دی چې هلته به صورت نیسي. حکومتي آمادګي کافي اندازه شته، مګر د نوي حکومت سره تاوان نوې سیاسي دریځ او نوې سیاسي حمایه د هغه پیشنهادونو لپاره پکار ده چې هغه ورته ضروري ده.
د دغه سرمایې د بیرته راجلبولو لپاره چې خلکو شخصي افرادو فیستی دي د افغانستان نه د دې د بیرته جلبولو لپاره به تاسو څه کوئ؟ صرف همدومره چې
مثبت د اعتماد فضا برابرول پکار دي. ټوله مشکله ده چې راوګرځي، مګر کېدای شي چې یوه برخه راوګرځي او په اوږدو کې خدای دې وکړي چې داسې یو مثبته فضا رامنځته شي. مثبته سیاسي فضا موږ ورته ضرورت لرو چې دې سره امنیتي فضا هم نغښتې ده او اقتصادي فضا هم نغښتې ده. له هغې سره مثبته د حکومتدارۍ فضا راځي چې بیا کولای شو چې موږ خصوصي پانګې هم د افغانانو او هم د غیر افغانانو کولای شو چې جذب کړو افغانستان ته.
دا امریکا غا آشنا رادیو یو نوې نوخ برنامه هفتهواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه
د خزو له نظره په ټولنه کې د خزو هر اړخیز نقش
وخت برنامه سه شنبه ها 8 شب
خپرونه د سپتمبر په 9 پیلېږي. په دې اړه خپل نظرونه د نجیبه نوشابه په نوم د فیسبوک په پاڼه هم شریکولی شئ.
آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د وشو رزمی لوبې پیل شوې دي چې په کې د څلوېښتو کلبونو 200 لوبغاړي برخه لري. پر پلو ټاکل شوې ده چې سبا ته په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شي. نو په دې هکله نور تفصیل وحیدالله فیضی موږ ته رالیږلی دی او ستاسو پام ورته راګرځو.
ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د وشو د لوب په هکله، نن په کابل کې د وشو رزمی لوبې پیل شوې چې د کابل ښار د ځوانانو د څلوېښت کلبونو نږدې 200 لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او تر څلور ورځو پورې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په دغه سلیو کې د غواړي 2 غوره لوبغاړي د ځوانانو ملي لوبډل ته وټاکي تر څو وکولی شي په راتلونکي په نړیوالو سلیو کې برخه واخلي.
مخکې که موږ مسابقو نیوله په هر مسابقه کې 200 یا 300 کسان راتي، اوس اضافه کړله 1500 نه شرکت کې 600 نفر، ډیر تعداد نفوذ زیات شوی دی او وشو ښه پرش کې روان دی.
په ورته وخت کې لوبغاړي وایي چې دغه راز لوبې دوی لپاره زیاتې ګټورې دي او هیله مند دي چې راتلونکي ورته زیاتې ورزشي زمینی برابر شي تر څو وکولی شي د وشو لوبې ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دا ډېرې ګټورې دي ځکه چې یو د ورزشکار کولی شي بار ملکو کې لوبه وکړي، ډېرې ښې دي.
له بلې خوا ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ یو لوی ټورنمنټ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په دغه سریو کې به د هیواد 15 زونونه برخه واخلي. د دغه سریو د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل او همدارس د کرکټ د لوبې وده ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږم.
رانا
خزو سیاسی او اجتماعی موقعیت بیتال تغییر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي.
د امریکا غا آشنا رادیو وړاندې کوي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو د رڼا د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن مونږ په دې پروګرام کې په دې مسلې باندې غږیږو چې رپورټونه رسیدلي دي چې د بادغیس په ولایت کې د وړو نجونو ودول زیات شوی دی. مونږ نن دې پروګرام ته څو کسه رابللی دي. امید دی چې خبرونه ته تشریف راوړی وي او که تر اوسه لا زمونږ تلیفوني ارتباط د دوی سره یعنی د مېلمنو سره برقرار شوی نه وي، نو کوشش لرو چې مېلمنې پروګرام ته راولو تر څو هغوی خپل نظر بیان کړي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. د بادغیس ولایت د ښځو د چارو رئیس زرغونه شیرزاد مرابللی ده چې خبرونه کې برخه واخلي. همداشان یاسمین مومن د بادغیس ولایت د افغانستان د بنیادی انکشاف د غیر حکومتي مؤسسې رئیس ده، دې ته مو بلنه ورکړې ده، او راحلې نازري خور ته مو بلنه ورکړې ده، د ندا د مؤسسې رئیس ده. دوی سره غږیږو چې دوی دغه مسله بیان کړي چې ولې وضع څه ده، وضعیت څنګه دی په هغه کې په بادغیس کې، علت څه دی چې دغه ستونزه د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. ستاسې پوښتنې هم وروسته اورو، کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ. نمبر دی 202-شپږ یو نهه یو دېرش شپږ دېرش. او هغو کسانو چې د وخت خپل سوالونه لیکلي دي هغوی نه هم مننه کوو. درنو اوریدونکو، یوه بله یادونه، او هغه دا چې که غواړئ د افغانستان نه زنګ ووهئ او تاسې باندې مصرف رانشي، نو د افغانستان نه دغه نمره ډایله کړئ. دا نمره چې دایله کوي بیا تاسو پیسې نه ورکوي، تلیفون مو مفت راځي. نمره ځان سره ولیکئ: 0 9 0 0 1 0 0 0 0. دا نمره دایله کوي، ستاسو تلیفون اخلو او خپل سوالونه وکړئ. نو ستاسو په اجازه درنو اوریدونکو، زه اول د زرغونې شیرزاد خبر اخلم چې پروګرام ته راغلې ده. زرغونې شیرزاد، ستړي مشي، په خیر راغلې.
تشکر، سلامت باشین،
زنده باشین. تاسو نه مننه چې پروګرام ته راغلې. قدرمن اوریدونکو، زرغونې شیرزاد د بادغیس ولایت د ښځو د چارو رئیس ده، او دغه اداره چې ده د افغانستان د ښځو د وزارت پورې مربوطه ده، او د دلته د ښځو ستونزو او مشکلاتو په برخه کې کار کوي. یاسمین مومن د بادغیس ولایت د افغانستان د بنیادی انکشاف د غیر حکومتي مؤسسې رئیس ده. دوی ځینې نور فعالیتونه هم لري، خو غواړم پوه شم چې پروګرام کې شته یا نه. مومن خور، ستړي مه شئ. یاسمین مومن، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. کوشش به وکړو دوباره ورته زنګ ووهو، فکر کوم چې کوم مشکل به پېښ وي. راحلې نظیري، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. زرغونې خور، که تاسې دا ووایئ چې دغه ستونزه ولې زیاته شوې ده دې وختو کې، ځکه د امریکا غږ آشنا رادیو ته دغه رپورټونه هم چې رسیدلي دي، هغه رپورټ هم وایي چې تاسې دا خبره کړې ده چې په دغه ولایت کې د وړو نجونو د ودولو دغه ستونزه وبولو د پخوا په نسبت زیاته شوې ده، دا چې د تیر کال په نسبت یا د دوه درې تیرو کلونو په نسبت. دغه معلومات به هم تاسې ولري چې زمونږ اوریدونکي واوري او خبر شي چې ولې وجه څه ده. اول خو دا خبر صحیح ده یا نه؟
تشکر میکنم از شما. همه سلام خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی تقدیم میکنم. به سوال شما باید جواب بدم که تقریبا در حدود 50% ازدواج ها زیر سن وجود دارد و گاهی هم به شکل نوسان وجود دارد، و ما نمیتونیم که ایره بتونیم که به صورت درست ایره به شما معلومات دقیق بدیم، و چون این معیار از این معلومیت گاهی بلند و گاهی پایان میباشد. و علت ازدواج های پیش از وقت هم عدم آگاهی مردم از عواقب و بدبختی های اینا میباشد که اونا قبلا نمیتونن که ایره پیش بینی کنن. گرچه تایی سوهای اخیر و دایی اخیر ازدواج ها پیش از وقت تا اندازه کم شده، ولی به طور کل نه نگردیده. و دیگر اینکه فقر و بیچارگی مردم که بیشتر شده و فامیل ها را وادار میسازد تا اولاد های خود را به خاطر معاشیت زندگیشان در زیر سن به عقد نکاح و اشخاص در بیارند.
خا تاسو وبخی زرغونی شیرزاد دغه معلومات د کوم زینه څنګه تر لاسه کړی دي؟ څومره موثق دي دغه معلومات؟ آیا تاسو خپل د کلو باندو ته زی الته ګوري دغه ودونه اشتراک وي پکې څوک تاسو ته خبر درکې؟ وبخی مهرباني. ما مقصد می بود که شما امیر راپورا را چطور حاصل میکنین و چطور میفهمین که امیر راپورایی که بر شما رسیده این موثق است؟ آیا خود شما یا اعضای دفتر شما میرن قریه به قریه و شهر به شهر میگردن به چشم خود میبینن که راستی امیر واقعات زیاد شده ده یا آخر در ولایت بادغیس یا نه؟
بله تشکر میکنم. اول از اینکه تعداد مراجعین ما زیاده، از طریق خود مردم به ما مراجعه میکنم، زیادتر از طریق مردم که هست از قریه و قصبات برای ما مراجعه میکنم و گاهی هم خود ما تا جایی که امن وجود داشته باشه، منطقه امن باشه، ما خود ما جستجو میکنیم، پیگیری میکنیم و از طریق شوراها برای ما خبر داده میشه و از طریق خود رسانه ها ما خبر میشه و همچنان از طریق خود کلانه های قوم، یعنی کانال های همون محل و منطقه برای ما خبر داده میشه و ما از اول از اینا جویا میشیم و الاخره دست به کار میزنیم. وقتی که ما کوشش میکنیم که تا جایی که امکان داشته باشه همچون قضایا را بررسی کنیم و همچنان میزان از این را پایان بیاره.
خا ډیر مننه تاسو نه نو د راهلی ناظرینه په پښتنه وکړي 200 دوی ته تر کومه حد پورې دغه معلومات رسیدلې دي. تاسو مې ربني وکړي ناظرې خور تاسو سوې دغه تاسو په نظر د دې سنځې علت څه ده؟
ما هم
نوې خوښ سره
ما ګرم سمونه خدا د شما او سره راځي شما برې شنندای ګرامي عرض ادب و سلام دارم. و ما بسیار معذرت میخوام، خیلی ببخشید، میشه همین سوالات شما میکنین به فارسی از ما بکنین؟ خیلی خوب میشه.
هیچ فرق نکنه. ولی نه، ما خواستم بپرسم به نظر شما امیر راپورایی که برای ما رسیده که میگن در ولایت بادغیس در یه آخر ازدواجایی که مثلا در سن بسیار کم صورت میگیره زیاد شده. شما به حیث یه خانم در اوج زندگی میکنین، مسئولیت های دارین که ما میفهمیم، ولی از شما میخواییم بشنیم که علتش چی خواهد بود؟
کاری که ما ارزیابی کردیم علت حضیر ما چون خانمایی که میتونن ما با محسن رایزان یک سرپنا داریم، خانمایی که با اونجا مراجعه میکنن اکثر از اونا قضای از اونا ازدواج دلسن و ازدواج های اجباری میشه که اونا بالاخره مجبور میشه بعد از مدت که زندگی میکنن میان بیای طلاق میشن، میخوان جداشان از شوهرها. خوب علت اساسی از ازدواج اجباری و ازدواج دلسن به نظر من همو سطح آگاهی مردم که نسبتاً سطح آگاهی اونا پایینه و عواقب یه همچو مسائل اونا نمیتونن که مثلا دختر اونا یا اولاد اونا وقتی که اونا به ازدواج اجباری میدن چی عواقب خطرناکی داره. و یک مثل بعد یعنی فقر و تنگدستی مردم که مردم وادار ساخته که همچون مسائل دست میزنن و اولاد خود سطح دیگر اونا میباشه اونا رو به ازدواج اجباری میدن یا زرستن اونا به نکام میدن. و یکی هم موضوع زمینه کاره، چون در آقای باقیس زمینه کار مساید نیه، اما دختر که به خانه پیدا میشه در مرحله اول که پیدا میشه میگن فلانی دختر دار شده، اونه سرمایه دار شد مثلا درکت خانی یا نمیتون پنج درکت خانی، همون وقت به او قیمت میمانن.
بله
دیگه همین زیادتر مشکلات فقر و تنگیسی و زمینه کار مساید نیه بری مردم که مثلا میشه که زندگی خود از طریق اونا پیش ببرن. و یکی هم موضوع امنیته. در وقت با قسم ما به والیسالی ها و خورا و خصبات کرد امنیتی درست نیه که مثلا مردم بتونه کار کنه یا ممو پیدا درامت پیدا کنه و زندگی خود ادامه بده. از خاطر زیادتر مشکلات وجود داره و اونا مجبور بشن اولاد خودم و دختر خودم به سن صغارت و یا به اجباری اونا شوهر بدن.
ډیره مننه تاسو نه راهلی نظری ساسې د کور ودانی زد یاسمین مومن احوال وخلمه چې پروګرام ته راغلی دی. نه یاسمین مومن ستړي مشه په خیر راغلی.
تشکر ځوندی
اوسې. تشکر زغورم چې تاسو نه وورم زکه تاسو ملته یو مؤسسه لري یو غیر حکومتي مؤسسه ده چې د افغانستان بنیادی انکشاف نومیږي او مختلفو ساحو کې کار کوي، خو سره هم تاسو مرسته او همکاري کوي او بل مؤسسه ده چې هغه ایریا بیس نومیږي. نو دا هم تاسو خپل په ولسوالۍ کې کار کوي کنه؟
هو
اب کمری ولسوالی کې کار کوي. نو تاسو دغه ته خود خلکو حال ګوري احوال ګوري، ستاسو په نظر دغه ستونزه سمره لوی ده یا پراخه ده یا غټه ده چې خلک ته نزوريږي؟ موږ ته خو رپورټ را رسیږي چې د ولایت کې د تیر وختونو په نسبت دغه کورنۍ اوس دې ته مجبوري شوې دي خپل جنکۍ په ډیر خامسن کې ودی.
دیره مننه کولمای کی زه کوم خپل سلامونه تاسو او به تاسو د ورځې تاریخ او دین کې کوم د ډیر تاسو د سوال ته جواب ورکوم چې دا مختلف علتونه لکه انګیزي لري او څنګه ده چې افزایش پیدا کرده در دا قضی، اما سابق هم دیریوی اوز موضوع فقط دوم تفاوت لری که سابق دا مسئله به اما سپه سابق قومی به حالی دلی دولی سواله ای که او خلق دیر دولت پی مراجعه نکوله، اما خوشبخت کنه اوز اما قضی دولت پی مراجعه کردی از چیز که دیشه که فعالان کار کردی از چیز که عدلی قضایی دفتری نوی دا خلق مراجعه کردی او دخل قضی خوری که پرسمی بنه اهل فصل کن نو دو مثلا سابق رو هم دو دو تخواهد بری که اون دا خلق خوری که مثلا دو قضی پرسمی تو گلسی او بل الاتین هم بیدی الاتین دو دی که اول فقط اقتصادی مسائل دی خلق و دو هم بی سوادی او ناپویی او دی حقوقی مسائل نه خلق خبر نلری او دری هم مثلا داده که مواد مخدر دی که دا هم دیر بعد اغیزه لری پر خلکو بانده نور سلورم علت دا پسند انانات خرافاتی انانات دی که خلکو که پتولنه که آکم دی او خلک تا یو ننگ و غیره داری که دما لور ولی پا کور که لوی سی باید پا کچینوالی که ور کمه این تو علتی نه انگیزی لری نو مثلا اندقه دا اولیسولی دا کمری که هم سابق هم دو مسئله وی اوز هم است اما بیا هم به دای اوکال دو اکالو که دک دونرون و پدی اکرای کار کاوه او خلق تا یاگایانی ورکا ولی بیا هم یو قسمت کم سه ملک کم سه دو مسئله
یعنی تیر کالکی
بله تیر کالکی که دکت آیسید کار کاوه بخش پیارتی و البته ملکی بخشی و تدبیر کارونه و سه ورکشاپو ندایست سیمینارو ندایست و خلکتای معلوماتو نور کرد بیا هم یکشه اما با دیدینه که آقا دیلار دونر هم نسته که مفیشه سرک و مرکا که خلکتا آقایانی ورکا بیا سرکالی بیا هم لگلک بیسته دا مسئله
خواه دیر امن نکومت هستین یاسمین مومند امریکا غیق آشنا رادیو قدرمان آوریدون که دری ملمنی نند امریکا غیق آشنا رادیو پروگرام ته راغلی دي د بادغیس ولایت د خزو د چارو رئیس زرغونه شیرزاد د خبرونه ملمنه ده همداشان یاسمین مومند د خبرونه ملمنه ده د ایریا بیس موسسه رئیس ده او د آب کمری ولسوالۍ کې کار کوي د خزو په چارو کې مصروفه ده او همداشان راهله ناظری د ندا د موسسه رئیس ده دوی په دې مسلې باندې غږیږي چې په دغه ولایت کې خو موږ ته چې رپورټونه راځي د ټول ولایت خو داسې اورو چې فقط د قادس او اب کمری ولسوالۍ چې ده دغه دوه ولسوالۍ ته خلک تلی شي او احوال اخیستی شي د نورو ولسوالیو کې مشکلات دي البته امنیتي مشکلات دي شاید چې د دې ولسوالیو پوره خبرونه هم نه وي رسېدلي خو موږ ته داسې عمومي احوال را رسېدلی دی چې دې ولایت کې دغه ستونزه زیاته شوې ده چې خلک د غربت نه لکه چې دوی دلایل بیان کړل او د نورو ستونزو د لاسه خپلې وړې جنکۍ یعنې په کم عمر او عمر کې ودی چې دا یو غټه ستونزه ده او د دې نه وروسته آینده کې ټولنې ته زیات مشکلات پیدا کیږي د صحي مشکلاتو نه نیولې تر نورو حد و حدودو پورې دا به پراخیږي موږ غواړو په همدې مسلې وغږیږو ستاسې نظر او قدرمنو اوریدونکو زموږ د سټوډیو نمبر دی 202-6-9-11-6 ستاسې په اجازه درې وړو ملمنو زه د یو اوریدونکي سوال اورم تاسې غوږونیسئ چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ تاسو چار ځینې تلیفون کړی دی خپله خبره وکړئ نوم دې واخله
بلې سلام علیکم زیبا خور تاسو تاسو مېلمنو ته سلامونه کوم احمد لقمانی من لنګار
څخه خسته لې مشي وروره عمر خانه سوال دې وکړو مهرباني
مننه کور ودان خیر اوسې تاسو مېلمنو ته ما دا پوښتنه ده چې په دا کم عمر کې یعنی د معیاري او کم کې کوم جنې کې وایي چې د دې مخنیوي لپاره تاسو څه کوي او بل دې قومونو مشرانو مولا امامانو لپاره یا د کلی د خلکو لپاره د دې لپاره چې دا کم عمر کې خپلې جنکۍ ورنکي هم کو هری د پاره تاسو کار کړو کنه
ښه تشکر ساسې د پمخه خای دا سوال به ستاسې راجې کما د خزو د چارو رئیس ته او هغه زرغونه شیرزاد خورده زرغونه شیرزاد تاسو د دې سوال واورید زموږ د دې اوریدون کې
تاسو
ښه تاسو خو پوښوي چې دای سوای ښه بس مهرباني وکړئ زه به دوباره تکرار نکوم چې وخت ځای نشي په فارسی درتریم خد فرنه کې په فارسی به درته ویم اینا گفتن که شما برای نمی مشکلی که در ولایت بادغیس موجود است چی کار کردین و چی اقدام کردین آیا امرای کلانای قوم گپ زدین اونا کدام کمک کردن در ایسا وظایف از وا چیست یعنی حل ازی به نظر شما چیست بفرمایید
تشکر میکنم از برادر سوال کردم از ما ما باید بگویم که اول از اینکه ما با خود مولای امامان مساجد با کلانهای قوم قبلا هم تذکر کنیم که ما با اونا نشست میکنیم و بعدا اگر رای حل از این پیدا شد خوب اگر نشد ما به خود ریاست امونزران یک کمیته به نام کمیته حل منازیات را ایجاد کردیم که تعداد زیادی از خود بزرگوارها آنجا عضویت دارن که متشکل از خود علما و افراد شناس می باشند در این دوان ما همین قضیه های از اینا به اینا محول می کنیم به همین خود کمیته وقتی که از طریق کمیته حل نشد ما می تانیم که به شکل رسمی یک کمیته کمیسیون منع خشونت هم ما داریم که تحت ریاست خود ولایت دایر می گردد ما یک مرتبه طبق قانون و قرای محمدی و شریعت ما میتونیم او را به او محور بسازیم تا موضوع از اینا یا مسئله از اینا به طور رسمی و قانونی پیگیری شد و او را پیش میبریم ما.
خب اگر یک چیز دیگر هم لطف کنین در ولایت بادغیس چقدر قضیه های که مربوط از اینمی مشکل است حل کردین؟
بله بله ما قبلا هم گفتم متوجه شدیم که تقریبا در حدود 50% یعنی قضایا در خود ولایت بادغیس وجود دارد که همیشه ما با اونا دست پنجه نرم میکنیم و همونجا با اونا سرکار داریم و گفتم تا جایی که امکانات داشته باشه و امکان باشه از طریق خود ریاست امور زنان همچون قضایا حل میشه و مشکلات از اینا رسیدگی میکنیم و اگر نشد به کمیته و اگر به کمیته حل منازعات نشد بالاخره به
بله.
خود کمیسیون منع خشونت ما رو محول میگردانه.
بله زرغونه جان مگه شما رو فهمیدم سوال ما این بود که چند قضیه تا حل شده از این طریق
حل شده تشکر میکنم تعداد 20 قضیه ما حل کردیم تا یعنی برچ بله ما حل کردیم و از طریق خود ریاست ما او رو تشویق کردیم ما او رو راهنمایی هایی که داشتیم و گپایی که اونا داشتن ما با گوش بسیار شنوا او رو شنیدیم و تن نفر مقابل کسایی که با هم درگیر هستن اونا رو خواستیم تا علل از این ما جویا شدیم وقتی که ما جویا شدیم کوشش کردیم که اینا رو از این طریق ما به صلح و آشتی در بیاریم و اگر حل نشد قبلا هم گفتم با این کمیسیون ما محول میگردن.
دیره من نه تاثیر نظر غنی شیرزاد د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو درانه پروګرام اوري په دې پروګرام کې نن په دې غږی گو چې د بادغیس په ولایت کې د پټونو له قراره په واړه سن کې د جنکو بدول زیات شوی دی البته په عمومي ډول د افغانستان د نورو ولایتونو نه هم داسې پټونو راغلي دي خو نن موږ خاص د بادغیس د ولایت په حق له غږی گو چې دلته د دې ستونزې د زیاتېدو خبرونه راغلي دي چې څنګه د دې مسلې مخنیوي کېدې شي د دې ستونزې مخنیوي څنګه کېدای شي کومه رشته یا نه تاسو څه فکر کوئ که سوال لرئ نو تلیفون وکړئ تشکر چې ډیر سوالونه مو د وخت را لېږلي دي خو کوشش به وکړو چې ځینې سوالونه خو را واخلو تاسو مهرباني وکړئ د هر ځینم چې تلیفون کړی دی نوم دې واخله او سوال دې وکړه
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
زیبا خورز مزار شریف متحد الله خبرې کومه
ښه توحید الله
سوال بلې و توحید الله خبره سوال مله مېلمنو نه خوري دغه د چیرته دلې کوم قانوني سم پورا کړی نه دی واده او دا واده چې پختل خو ښه دا خو په شریعت کې بشری قانونو کې کوم هغه نه لري کوم مطلب دی چې پابندي چې دې په خوخه وشي واده
څنګه سوال ده دی چې یعنی که په وارسن کې یو ویجلې واده وشي او دغه نه پښتنه وشي بیا څه شنه لري
نه مطلب
وکي دي په خوخه وچ دي خپل قانوني سم پر کار نه کنه او دا واده شي په خپل خوخه باندې نو شهادت يا وکي بشري قانون کې دا کومه غلري دا مخنيوي خو دي نه کیږي
نو چې هغه وړه وي خپل قانوني سنت نه وي رسیدلې نو بیا څنګه تاسو وایي چې دغه خوخه کړی خوخه خوړه دا خوخه خوخه هغه وخت خوخه هغه وخت مهمه ده چې د جلې د سیو مرته رسیدلې وي چې فکر کول شي د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کې یا لا قلقه قانون چلته موجود دی هغه رعایت شوی کسن ورته ټاکل شوی دی چې مثلا نتلس کال یو ویش کال درې کال سلور کال خو هغه سنت خو باید رسیدلې وي یا نه د دې خو لکه چې زموږ شکا کې خوده زموږ خبره بیا ونه ورده تاسو چې ټلیفون کړی د مېرمنې کوي تاسو خپل پوښتنه وکړئ مېرمنې د امریکا غږ آشنا رادیو ده
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر اوسې وروره ښه څوک یې
عبدالکریم یم د پارات
ښه کریم خان وروره سوال دی کوي غوږم نیولې ده تاسو سوال اورو ملمنم تاسو سوال اوري ښه
دا پر کم عمر باندې چې ودیږي دا خو خورجانې د اقتصاد د زیاتې څنګه ودیږي نو زما دغه ملمنو څنګه پښتنه ده کچیر دغه مسلمانان چې دا خپل اقتصاد یې زی په دې زیاتې عمل څنګه ورکی دا خپل نوړي دغه دوی نشي کولای دا دولت نشي کولای چې دغه ټول په ایران په اصطلاح کې پور ورکی وخت دا خپل دغه پښکال کې خپل لغې اقتصاد زی پټه پښکال کې دا غنې کولې دی د فلمه د پښتنه
خا یعنی کوم کورنۍ چې مجبور ده خپل لور ودوي حکومت هغه ته اوسه پیسې ورکړي چې د خپل ژوند چلوي هم د سی په پور دی ورته ورکړي چې هغه خپل لور ودنه کی هم دا سی وایي
ولکه په ایران په دانور منځ کې کوم مال دی دا شکیر خور
خطا ایران کې ژوند کړی دی
او ان شاء الله او درې څلور کال به مجمن کړی پښکی
آلته دا خبره موجوده و چې دا غریب کورنۍ چې بیا غوښته کومک او پوره ورکاو
او غریب کورنۍ سره دا چې خبره موجوده ده چې دا نه دی چې اتمان د خپل نوري ورکی د نوري چې به نوري ورنه کې نور چې دا غاسي زی په خورې په پور پیسې ورکی بیا چې پیسې پیدا کړ بیا ورته دا غوډي کور پر غاره اخستل شي دا هیڅ نشي کېدلی چې پور د غیملات ورکی دولت پور ورکی بیا
ورته دا د دولت په پور خپل گزاره او ژوند کوي سره ښه تشکر ستاسو دې په مخه خی مانه تاسو نه عبدالکریم خان چې فرانه دې ټلیفون وکړو زه غواړم چې دغه سوال تاسو خدري وړو ملمنو دا سوال واوریده bale
بلو
ښه نو تاسو کیمرا باندې وکي یاسمین مومن سبه د سې کوم پروګرام چې تاسو ته معلوم وي الته د حکومت له خوا شته ده د نظر خدا و چې وي حکومت باید کومک وکړي غریب کورنۍ سره او هغه کورنۍ به بیا دیتہ ارنشي چې خپل وړه جلی کم چاته وادي کی یا په پیسې وخلی دلته د سې مؤسسه غیر حکومتي مؤسسه شته تاسو خپل غیر حکومتي مؤسسه لري او راهله هم د نده په نوم مؤسسه لري نو بیا برسته وګورو چې زرغونه سوای زرغونه شیرزاد سوای ښه
نخینه مخه دلته کوم تاسو موسسه نشته یا دولت یا کوم انجوی کې خلکو سره کومک وکړي او یا ولو یې لاتي هم د فقر او مسائل د اقتصادي دي خلکو ته متاسفانه دمون دولت ضعیف ده دا مسائل نشته کې البته موسسه هم اوس کوستمولین کې چې دونر نشته چې کومکونه وکړي خیریه موسسه سره او تاسو کوم موسسه یا کوم دفتری کې خلکو ته پور ورکړي یا کومک وکړي نشته متاسفانه
خا تاسو خو د صرف د امدیوی ولسوالۍ خبره کوي ک د نورو نم هم پوره احوال لري مثلا د غکه خو د ولایت کې خو یوازې هم د دوه ولسوالۍ نه دي چې تاسو یاد کړل کنه چې او بعد غد قادس دی او بل اب کمرې دی تاسو نور ولسوالۍ هم شته ده کنه
بله بله زه د تر څو لا یو خبرې کوم د څه معلومات لرم
خا په
تر څو ولایت کې دا مثلا نشته
یعنی مثلا د بالا مرغاب ولسوالی کې یاد کې مقریات کې غورما چې یاد کې جوان یاد کې د غشپګ ولسوالی د دولت کنه د تاسو عمومي غږیږي درست
خا بله
بله عمومي غږیږي زه وګورم چې زرغونه شیرزاد سوي شما زرغونه جان سوال خوشنیدین بله
بله
من فارسی. خب برتون میگم. برادر ما از فرات تلفن کردن و نامشان بود عبدالکریم و گفت که آیا تو کدام پروگرام حکومتی است که امروی از این فامیلایی که ضعیف هستن اقتصادشان تقاضا نمیکنن مجبور میشن دخترای خود دست کم ارسی میکنن که امروی از امت فامیلا حکومت کمک کنه و این فامیلا مجبور نشه که اولادای خود در سن بسیار کم در سنی که به برای قانون برابر نیست پیش از پیش ارسی کنن.
تشکر میکنم از سوال برادر خود. باید من یادآورشم که برادر ما در جریان هست که دولت ما فکر میکنم که به همچون کمک های اصلا توجه نکرده که فامیل ها را خواسته باشه و چرا شما مثلا زیر سن اطفال خود را به ازدواج در میارین و دیگه ای که مصروفیت های دولت هم حال زیاد است چون مسئله داغه که امروز ما شما روی دست داریم مسئله انتخابات است.
بله.
ما نمیتونیم که دولت را ملامت کنیم که چرا به اینا رسیدگی نمیتونم. در صورت که انتخابات نتیجهش معلوم شد فکر میکنم که دولت هم اقدام بکنه و توجه خاصی به این همچون اشخاص و همچون مردم داشته باشه.
خب یعنی شما فکر میکنین که چون راپور میگه که امی مشکل نظر به پارسال اضافه شده و امی مشکل دمی طول زیاد و کم یک سال موجود بود از او خاطر شما ایر مربوط انتخابات میدانین مربوط بحران انتخابات میدانین؟
بله بله صد فیصد خود چیز واضح و آشکار است که مثلا انتخابات است. نه در قبل که بود کمتر بود مارک زیاد شده یک طرف ناامنی و یک طرف هم فقر بیچارگی دامنگیر مردم شده. خب باید ما ایرا خود بدانیم و قضاوت کنیم.
بله. سوال ما راجع میشه به خواهر ما راحله جان. شما چی میگین؟ شما نظر هستین؟
بله من هم بنابرای خود امی گفته های رئیس صاحب امول زنه از رقانه جان و یاسمین جان مهمن خواهر عزیز خود تایید میکنم. ما در بادخیز همچه پروگرام تا فعلا نداریم. خب. مثلا ما بتوانه خانواده کمک کنه تا خانواده تقویه شوا و از این عملی که میکنن از این جلوگیری کنن و دیگه دخترها خود به سن تفلیت بشور ندن یا که هنار مجبور نکنه و کسی ازدواج کنه. ما همچون پروگرام تو فعلا ما به باطل نمیشیم.
تشکر. پوشم. ستاسی پیجازه درنو ملمنو در امریکا غگ آشنا رادیو قدرمانو اوریدونکو در رانا پروگرام ده او پدی پروگرام که منگا پدی غگی گو چه در بادغیز پا ولایت که در ورو جنکو در ودولو دغه پروگرام ورته و یا دغه دود ورته و زیات شوه ده دود خو ورته نه وایو خو دغه یوستون زده او داستون زیات شوه ده زمونږ ملمنو ویل چې په خو هم داستون موجوده و خو یا وی خور پروین وبخی مومن مونته ویلی چې داستون زه د تیر کال په نسبت لا په یوه ولسوالۍ کې کم شوې ده د خو په غونډه ولایت کې وایي چې په عمومي صورت باندې دغه مشکل شته ده. دا د یاسمین مومن خبره وه. زه د بل اوریدونکو کې سوال اورم او ګورم چې دوی څه سوال لري. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده د رڼا پروګرام ده سوال لري.
بله سلام احترام زلمی خاکیار ګردیزی از ولایت پکتیا مرکز ګردیز به شما تماس هستم. یک سلام به شما تقدیم باشه یکی به مهمانان محترم یکی به شنونده های محترم. اول سوال ما ایست از مهمانان محترم که دولت پکتیا و فلحال خوشبختانه بگویم سندای خورد آروس نمیشه داده نمیشه
در پکتیا.
یک چیز بگویم که در پکتیا تا حد اندازه ای که به ما معلوم است در منطقه مرکزیت خود گردست به عرض میزنم از دور جای خود ما هم خبر نداریم. خو خیر بازم که خبر میشیم تا اندازه خوشبختانه برد بگویم به عمر سند کم به اینجا داده نمیشه. اما یک چیز است سوال میکنم بیشترم و مهمانان محترم ما فرمود که ما کوشش میکنیم جلوگیری کنیم از این. اما امروز ای تو کسایی است که زن مرد برد بگویم عمرش 40 سال یا 45 سال یا 35 سال یا 30 سال میشه که رسیده سال یا یک دختر صاحب شوهر نشده و بچه صاحب زن نشده. باید از این چه قسم جلوگیری کنیم این سوالم است. و یکی علت از این ما در اینجا میفهمم که ای تو کارا که میشوه
ای تماتیست که یک زن ما در برنامه گذشته تانم امی موضوع را گرفتیم و امی حرف فرمودیم که به اینجا یک زن 12 لک 13 لک افغانی به توی داده میشه. پس علت از این اینجا من میبینم که مردم در فقر بیچارگی که زندگی میکنن نمیتونه که یک زن به 12 لک یا 13 لک بگیره، چون 7 لک 5 لک 6 لک افغانی دیگه هم بالای از اون مصارف میشه، بیخی که غریبم باشه خان خو کار خودم میکنه. و اینمی سوالم از وقتی که اینمی عمر زیاد که یا تری میکنن که یا ازدواج نمیشه، باید داینده از این عمل چی جلوگیری شوه؟ امروز خو در باطقی سنه میشه که جلوگیری از این کنن که عمر سن خورد داده میشه، یا به جبر یا به رضایت یا به هر قسم خم قانونا شریعتا اجازه نمیکنه تا عمر قانونی خود پوره نکنه. وقتی که عمر قانونی پوره میشه پاسون داده میشه. من علت از این در بادغیسی میبینم که شاید در اونجا مردم پیسادار باشه، رو به دختر گرفتن آورده باشه تا بتانن با آسانی و دختر خود دخترهای مردم رو بگیرن. شاید همی تو مردم هم باشه که بیچاره باشه که زود زود دخترهای خود هم میتن. علت از این ما پیسادار هم میدانم، چون که پیسادار نباشه باز که مردم در فقر بیچارگی زندگی میکنه. خب باز کس کدن هم میتونه که زن بگیره، مثل که دولت ماست مردم بیچاره است اینال زن گیرسته نمیتونه، دختره اونجا در خانه شیشته گیسته بچه ها اونجا دیگه وقت تانه نمیگیره.
خاکر سب
تشکر از این بایده.
خاکر سب تاسه ندیر منه نکوم، دیر تشکر دیر خود تکو تا تاسه اشاره وکرله مرمنو ساس خبری واوریدی. منگا خودسی پویشو چی دغه افراط و تفرید خنده او د قانون رعایت ډیره ګټه کوي چې قانون باید رعایت شي په هر صورت. خو تاسو چې دا خبر وکړه چې دغه عمرونه پاخشي وي دي او سلويختونه اوختي دي او کور کې ناسي دي او دوی ودونه نه دي کړی، دا یو مشکل دی او په کم عمر کې چې ودی دا بل مشکل دی. دا دواړه خبرې ستاسو صحیح دي. د دواړو مشکلاتو هغه اصلي ریښه لکه څنګه چې مېلمنو وویل دا اقتصاد دی. که څوک پیسې ولري نو شاید چې دوی موافقه وکړي ښه واده وکړي او دوی پسې ونه ګرځي چې ماتل وکړي یا لاړ شي بل ملک ته کار وکړي او بیا پیسې ورنه کړي. ځکه دغه یو دود دی، ځینې دغه دود مراعت کوي. دود پسې څوک مثلا چا باندې جبر نه شي کولی. یو څوک په خپله خوښه ډیره تویانه ورکوي ستاسې خبره، یو څوک یې نه لري نه ورکوي. نو دا خو د خلکو کار دی، مګر قانون دا دی چې خام عمر کې جنکۍ او هلکان واده نه شي. د پاخه عمر خبره چې ده هغه د دې خلکو خبره ده، که څوک واده کوي یا نه کوي د دوی خپل زړه ده. نو زه غواړم چې دې کې د دې خپل خور نظر واورم. د راهلې ناظري د سلویخ کلنو یا مثلا د کورنۍ چې ډېرې پیسې لري چې ډېر بدونه کوي دغه مشکل به څنګه حل کیږي ستاسې په نظر؟ زموږ د ورور خبرې خو تاسې واورېدې، شما شنیدینګه پاشنه نه؟
بله
شنیدم. فقط همین مشکلی که کسایی که مثلا تا وقت زیاد در خانه میمونن و اونا پیسه ندارن یا تو یعنی زیاد میخواین، بسیار مردم در خانه میمونن، دختر و بچه ها از وقت عروسیشان میگذره، این مشکل چی تو حال شده؟
ما هم که مثال در ولایت بادغیس هم داریم که قبول میکنم هر پای برادرم کاملا به جا بود. فعلا در خود ولایت بادغیس که هست مهریه از 5 لک پایین نیه، از 5 لک شروع این با تا 20 لک هم رسیده که بعضی خانوما با 20 لک هم دادن مهریه گرفتن و تنها مهریه هم نیه. مثلا وقتی که 10 لک مهریه میگیرن 10 لک هم که اتمن همو عروسی هست و دیگه مصارف میشه. دیگه باید به نظری من زیادتر باید خود دولت در قسمت توجه کنه و پروگرام های آماده کنن، کمپاین های تهاوی داشته باشن تا سطح آگاهی مردم رو بلند ببرن و این مهریه باید پایین بیارن تا ای که مثلا مشکلاتی که برادر ما گفت همچون مشکلات باید حل شوه. و از
قانونن ده مهر قانون سوی چی سمره بایدی؟ قانون شته؟ حکومت
ازلاد شرعی کو 300 درمه 300 درمه ازلاد شرعی زن مری بله. داره
خو خو تعیین دی کنه ګوري قانون شرعی قانون شته دی تعیین دی چې د دومره نه زیات نیوی. نو دا که بیا خلک په خپل ځربندې داخلي تاسو سوې چې حکومت باید کې مداخله وکي. یعنی شما میگین که اگر کس همی قانون شرعی را مراعات نمی کنه، مهر زیاد می خواین یا مصرف زیاد می خواین از خانه بچه، باید حکومت مداخله کنه؟
خب صد که صد، چون همه رسوم عنانات ناپسنده، مورس ناپسنده که ما مردم داریم، ما رو وادار میکنه که همچون مسائل دست بزنیم، همچون عمل انجام بدیم. خواهی باید دولت مکلفیت داره که باید از طریق پروگرام ها برنامه های را اندازی کنه، سطح آگاهی مردم بلند بباره، حتی مجازات رو باید مد نظر بگیرن که مردم اصلاح شد و دیگه همچون عمل تکرار نکنن.
خب دیر منه تسر، دیر تشکر برای نظیری ساسید کور بدانی. یوا بلا پختنه منه نتسنه، یوا بلا خبر واقع دا چه زمانگ خور مخی وگلی چه دادا انتخابات و بحران طول پروژه و چول کارون یا رقم د هغه سره مخامخ کړی دی، د سستۍ سره مخامخ کړی دی، یا سم کار نکیږي، یا ټولم دي تماتل دی چې دغه بل نوې حکومت ریشي په هر صورت دی ویل چې موږ دی حکومت باندې اوس ملامتي منو شو چولې. خو زه غواړم چې ستاسو خبرې هم واورم، یو دقیقه یاسمین مومن او زرغونی شهزاد ستاسو خبره هم واورم چې دای فرض کې نوې حکومت راغی، تاسو به څه تغییرات راولئ، خصوصا د ښځو وزارت به څه تغییرات راولئ او څه پیشنهاد به ولري چې دغه ستونزې په غونډه افغانستان کې به خصوصا د نن چې په بدغیس غږی ګوندل ته کم شي؟ اول به تاسو ته دغه سوال راځي کو زرغونی شیرزاد. مهرباني وکړئ شما چی فکر میکنین؟ فرض کنین صوب حکومت نو آمد و چی فکر میکنین، چی پیشنهاد دارین و چی پروژه را پیش خواد کردین که نمی مشکلی که امیال فعلا در غز میبخشین در بادغیس است ای چاری ازی شوه، گرچه در کل افغانستان مشکلات است؟ شما را صرف راجع به می بادغیس اگه گب بزنین.
بله تشکر میکنم. ما به ایست اقدامات کردیم و کوشش های نهایی خدا کردیم به می دولت فیلی هم که است. ما خواستیم که برای خود تمام علما، مثلا سفیدان، حتی جوانان، همچه ورکشاب های داده شد و از رسانه ها برد اینا فهمانده شد که همچه رسم و امانت رو ما بدانیم که با مرور زمان این از بین ببریم. و ما پیشنهاد کردم به خود وزارت امور زنان که تا بتانم که اینا یک چی دست جمعی داشته باشه. و ما هم پیش از این که ما به وزارت پیشنهاد کنم، همچون پیشنهادی، همچون مشوره با خود علما ماشین سفیدان داشتم و دارم که این که بتانیم که ما همین محصولات یعنی عروسی دست جمعی را بگیریم. و ما این صد فیصد هم برای شما اطمینان میدم که همچون کار را من میکنم. دولت بعدی هم که بیایه، ما پیشنهاد ما همینه که همچون مسائل را باید در ولایت بادغیس
اداره کنه. ستاسو په مقصد باندې پوښتنه تاسو نه ډیره مننه. یاسمین مومن خور، تاسو مې یزسی یو دقیقه غونډې کولای شئ د خپل لاند خبره وکړئ؟
بلو، ما په پلان کې لرم سوالان دی طولانی عادت مدنی طولانی غوری چه پاینده که یو منظم اطلان ولری او آقا خلق بیر تفکر که او په اقتصادی مسائل مشکلات لری عقید به منظم پرگرام آماده سی که عقید به بعض مهاراتون و رزدی که خوب کفاسی خپل سره او بعضی دو که ارسوی پروژی او آقا اقتصادی پروژی دیدی که طلال واچه و دادمون طلانی ندی پاینده که اگر دولت می‌سره کومک
وکړي یا بعض دونر پیدا کړي، ان شاء الله موږ به د پیشنهاد نه واخلو. ډیره مننه تاسو نه. د امریکا غ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا پروګرام هم دلته پایته ورسید. یاسمین مومن تاسو نه تشکر، زرغونی شیرزاد خور تاسو نه تشکر، راهلې نظری تاسو د هم کور بدانی مننه، تاسو درې وړ په مخه دی خی. دا پروګرام هم دلته پایته ورسید، مننه تاسو درې وړونه.
مخنا